تاسو مشال رادیو ته وګیاست دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دی. په سلام پښتونخوا خبرونه کې موزه په امیر ساحل هر کله کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. جمعیت علماء اسلام فی پر یو مشر اکرم خان دورانی تر بمی برید وروسته نن په ټول پاکستان کې د مظاهره کولو اعلان کړی دی. د بلوچ بلتون پالی مشر ډاکټر الله نظر یو ویډیو خپره شوې چې پکې د ویلي حکومت د ده د مرګ ناسمه دعوه کړې وه. او روسیې ولسمشر وایي د اسلامي دولت ډلې پر ضد له نړیوال ائتلاف سره همکارۍ ته ژمن دي. بشپړ خبرونه. په بنو کې د جمعیت علماء اسلام فی پر یو مشر اکرم خان دورانی تر بمی حمله ورسته د ګوند نن په ټول پاکستان کې د احتجاجي مظاهرو کولو اعلان کړی دی. د ګوند ویان جلیل جان تیر شپه مشال رډیټول د کورونو او کار چارو وفاقي وزیر او د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر اکرم خان دورانی تیر مازیګر په نیمه قبایلی سیمه بکخیلو کې تر جلسې ورسته بنو ته روانو چې پر قافلې د ریموټ کنټرول بمی برید وشو. د بنو پولیسو یو چارواکی محمد نظیف مشال رډټول په حمله کې دورانی تتاوان نه دی رسیدلی خو پکې د روغتیا ادارې دوه کارکوونکي وژل شوي او درې ژوبل دي. د حملې پړه چا نه ده منلې. د بلوچستان ملتپالې بلتولپالې وسلوالې ډلې مشر ډاکټر الله نظر بلوچ یو ویډیو خپره شوې چې پکې نوموړی وایي خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. تیره ورځ رسنیو ته پاستول شوې ویډیو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ مشر ډاکټر الله نظر بلوچ ناست ښودل شوی او وایي د حکومت هغه پریکړې هغه پروپاګنډې ناسمې دي چې ګواکې دی وژل شوی دی. د بلوچستان حکومت او هلته د ملیشه ځواکونو مشر د اګست په میاشت کې دعوه کړې وه چې نوموړی په عملیاتو کې وژل شوی دی. بلوچ په ویډیو کې پر حکومت تور پورې کړی چې د ترهګرۍ پر ضد د نیشنل اکشن پلان تګلارې په وسیله د ده په وینا د بلوچانو نسل وژنه کوي. تر اوسه دا روښانه نه ده چې آیا دا ویډیو تازه ده او که څنګه. د پاکستان حکومت دې ویډیو په اړه لاسو نه دي ویلي. د پاکستان مذهبي لګکۍ او احمدیان استازي وایي په هغه هیواد کې احمدیان له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. په لندن کې د احمدیانو مرکزي ویان د فرید احمد تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل په پاکستان کې د احمدیانو ځورونه او په نخښه کولو تر ټولو لوی لامل د هغه هیواد خپل آئین او قوانین دي.
په ټول پاکستان کې په هر سیمه کې او په ځانګړې توګه پنجاب او سند صوبو کې ډېر زیات مشکلات دي. د دې تر ټولو لویه وجه دا ده چې د هیواد آئین او قوانین د احمدیانو پر ضد دي. همدغه وجه ده چې مذهبي سغدریزه دا پلمه کوي چې حکومت دغه قوانین نه عملي کوي نو دوی به کوي.
فرید احمد دا سرګندونې پر داسې مهال وکړې چې څو ورځې مخکې په جیلم کې پارېدلو خلکو د مذهب او اسلام پیغمبر سپکاوي په تور د احمدیانو یو کارخانه وسوځله. خو د پاکستان وفاقي حکومت ویان پرویز رشید له مشال راډیو سره په خبرو کې دا تور رد کړ چې د پاکستان قوانین امتیازي دي. د زیاته کړه چې دولت یا ریاست احمدیانو ته هغه ټول حقونه ورکوي لکه نورو پاکستاني وګړو ته یې چې ورکوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د کندوز سرپرست والي حمدالله دانشي وایي د یو شمېر امنیتي چارواکو له دندو ګوښه کول به د ولایت امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. دانشي دا خبره تیر ماښام له مشال رادیو سره د مرکې پر وخت په دې تناظر کې وکړه چې ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت ریاست هغه کارکوونکي له دندو لرې کړل چې پر کندوز ښار د وسلوالو د برید په برخه کې بې غوري کړې وه. غنی تیر ورځ وویل لرې کړل شوي کسان به عدالت ته وړاندې کوي.
امر سبوک دوشی تمام منصوبین امنیت ملی را
دیوای د ملی امنیت د ټولو هغو مامورینو برطرفی حکم ورکوم چې په خپل دندو کې غفلت کړی دی. یو شمیر باید د پوځي اصولو پر بنسټ عدلی او قضایی ادارو ته وروپیژندل شي.
په اکتوبر میاشت کې غنو وسلوالو پر کندوز ښار حمله وکړه او تر لنډ وخت یې د ښار مهمې ودانۍ ونیولې. وروسته په حکومتي څېړنو کې دا وشوه چې ځینو امنیتي چارواکو د حملې په مخنیوي کې بېغوري کړې وه. ملګري ملتونه وایي هر کال له افغانستانه د 28 اربه ډالرو هیروین بالکان هیوادونو او لویدیځې اروپا ته قاچاقېږي. د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو مخنیوي ادارې تېره ورځ وویل تېر کال د افغانستان ټول ناخالصه پیداوار یا جی ډی پي 28 اربه ډالره وو. دا اداره وایي د افغانستان نشه یي مواد زیات په فرانسې، برتانیا، جرمني او ایټالیا کې خرڅېږي. ملګرو ملتونو پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې خپلې پولې وڅاري او د نشه یي موادو قاچاق یا سمګلینګ مخنیوی وکړي. روسای ولسمشر ولادیمیر پوتین وای وس هم په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د جنګېدلو په برخه کې د امریکا په مشرۍ له ایتلاف سره همکارۍ ته ژمن دی. تیره شپه په کرملین کې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره تر لیدو وروسته پوتین خبري غونډې ته وویل دواړه هیوادونه د شام په برخه کې د دوه اړخیزه همکاریو پر زیاتولو سلا شوي دي. په عین وخت کې پوتین وویل د ترکیې لخوا د روسیې جیټ الوتکې ویشتل د خیانت عمل و ځکه چې روسیې هغه هیواد خپل ملګری باله. اولاند وویل دواړه هیوادونه سلا شول چې یوازې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او نورې سختریزي ډلې به په نښه کوي. غرب پر مسکو تور پورې کوي چې زیاتره وخت د شامی ولسمشر بشار الاسد پر ضد جنګیدونکي غرب پلوه یاغیان په نښه کوي. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي فکر کوي چې د ترکیې مشرتابه قصدن دوه اړخیزه اړیکې د بندې کوڅې لوري ته بیایي. تېره ورځ په مسکو کې د خبرو پر مهال پوتین وویل هیواد یې د شام او ترکیې له پولې سره د روسیې جنګي الوتکې ویشتلو په اړه له ترکیې د بخښنې او تاوان ورکولو انتظار باسي. د سه شنبه یا نهې پر ورځ د جیټ الوتکې ویشتلو په پیښه کې یو پیلوټ وژل شوی و. پوتین وویل دا هیله لري چې انقره به د دې جنایت مجرمانو ته سزا ورکړي. روسي ولسمشر دا هم وویل چې د اسلامي دولت ډلې پیدا کېدل د ځینو هیوادونو تحمل او اکثر په ترهګرۍ کې د هغوی مستقیمې یا نیغې لاسرلرنې نتیجه ده. ترکیې ویلي چې روسي الوتکې ته یې د تر ویشتو مخکې لس ځلې خبرداری ورکړی و چې د هغه هیواد له فضایي حدود دې وځي. په عین وخت کې پر برطانوي ورځپاڼه ټایم کې د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو په خپله لیکنه کې ویلي هیواد یې له روسیې سره د کړکېچ ختمولو هڅه کوي.
سلام پښتونخوا،
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. د جمعیت علماء اسلام پر یو مشر اکرم خان دورانی په بمی حمله کې دوه کسان وژل شوی. د بلوچ بلتون پاله مشر ډاکټر نظر یو ویډیو خپره شوی چې پکې یې د وژنې په اړه حکومتي دعوی ناسمې بللې دي، خو شنون کې بل څه وایي.
دا ویډیو که تاسو وګورئ دا ښکاره خبره نه ده چې دا ویډیو اوس فرش ویډیو دی.
د پاکستان احمدیانو استازي وایي د دوی د ټولنې غړي ځورول کیږي او له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي.
پاکستان کے تھرو آؤٹ، پنجاب میں، سندھ میں، ہر جگہ کافی مشکل حالات ہیں احمدیوں کے لیے.
د بی پول ڈاکترانو او بشری حقوقو سازمانونو د کندوز پر روختون د بمباری آزادو پلټنو غوښتنه کړي.
اٹس پریٹی شاکینگ فار اس دیٹ دے وڈ سٹل فائر.
سندری به هم در خبرې کړو له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. د جمعیت علماء اسلام فی پر یو مشر او د پاکستان وفاقي وزیر اکرم خان دورانی پر قافله په ریموت کنټرول بمی برید کې دوه کسان وژل شوی دي. د بنو ځانګړو پولیسو او چارواکي بیګا مشال راډیو ته ویل اکرم خان دورانی په نیمه قبایلی سیمه بکخیلو کې تر یوې غونډې وروسته بنو ته روانو چې برید پر وشو. د جمعیت علماء اسلام فی ویان جلیل جان بیګا مشال راډیو ته ویل دورانی په حمله کې بچ پاتې دی، خو د روغتیا ادارې یو چارواکي په ګډون پکې دوه کسان وژل شوي دي. د زیاته کړه چې د برید په غبرګون د دوی ګوند نن په ټول پاکستان کې احتجاج کوي. د حمله پړه چا نه ده منلې. غلام غوث معلومات راکوي.
د بنو د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او مولوده وخت کې وفاقي وزیر اکرم خان دورانی په نیم قبایلی سیمه بکخیل کې د یوې جلسې وروسته واپس را روان وو چې په لاره کې د هغه قافله د ریموت کنټرول بمی چاودنې ښکار شوه، خو اکرم خان دورانی د دغه بمی چاودنې څخه بچ وتلی دی. او په دغه پیښه کې د سیادت د محکمې یو چارواکي احسان الله او یو بل ولسی وګړی اریپ الله وجل شوی دی، او د عبید شیرین او عبدالروف په نوم درې نور کسان په دې پیښه کې جوبل شوی دي. د جمعیت علماء اسلام پی ویان عبدالجلیل جان دې لړکی مشال ریډیو ته وویل چې د دغه پیښې په لړکی نن د جمعې په ورځ په ټول هیواد کې د جمعیت علماء اسلام مشرانو د احتجاجونو کولو پریکړه کړې ده.
اکرم خان دورانی صاحب بلو کې د یو غټې غونډې نه خطاب نه پس خپل کور طرف ته روان و چې لاره کې موټر سایکل باندې ریموټ کنټرول بم سره دھماکہ ہو سو اٹرنی صاحب بال بال بچ سو یہ تو کسان شہیدان چی دی اور مولانا عبد الرحمان صاحب حسن شاہ احمد صاحب اور نور مشران چکین بڑے بڑے اور نفستا ہے فیصلہ ہوگا کیونکہ جمعہ رد دے جمعہ تو میں اسلام مشران اتا و ضلع تھا اپیل سے میرے ہدایت چی میرے جاگہ دے پدے حوالہ بنے اول غم غصے اظہار دی ہوگی اور دے پورا من مظاہر اہتمام دی ہوگی
ددین اوڑان دی جمعیت علماء اسلام پا مشر مولانا فضل الرحمان ہم دریزل بریدونا ترسر شوی دی غلام غوث مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا جمعی دا ورزی 19 پروگرامونا
روخانہ مستقبل
پا پاوکم یولس بجو
جمہوریت
پا پاوکم دو بجو
دا سندرو امیل
پا تمنٹ دا پاس دو بجو
دا زوانانو غگ
پا دوانیمو بجو
پام کوا
پا پاوکم سلورو بجو
دا یارانو مشال
پا سلور نیمو بجو
د بلوچستان ملت پال بندل پالو یوې ډلې مهم قومندان ډاکټر لال نظر تازه ویډیو خپره شوې چې پکې نوموړي ویلي د ژوندۍ دی او خپل د خپلواکۍ مبارزه یې د پخوا په څیر روانه ده. د ویډیو تېره ورځ پر داسې وخت خپره شوه چې د بلوچستان حکومت او ملیشه ځواکونو مشر په بیا بیا په عملیاتو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ مشر ډاکټر لال نظر بلوچ وژنې دعوه کړې وه. خدای نور ناصر په کوټه کې له بلوچ خبریال او سیړونکي شهزاده ذوالفقار سره خبرې کړې دي او له هغې د ویډیو د نوعیت او نیټې په اړه پوښتلي.
دا ویډیو که تاسو وګورئ په ویډیو کې تر اوسه پورې دا ښکاره خبره ډېر قوي دغه نه شته چې دا ویډیو اوس فریش ویډیو دی. دغه ډېر دغه دی کېدای شي دا د فریش ویډیو وي لکه چې تا وویلې چې دنیا وخت خاموشي اول ول ویډیو نه رالی ممکن دی دا چې دی ډېر سیف یا ډېر محفوظ ځای ته رسېدلی بیا خپل خلک کم خلک چې پریشان وي نو ری ګروپنګ د پاره یا یو ځای ټولونګ د پاره چې دی دا ډېر ضروري اور پرېشر ولې چې د ډاکټر الله نظر فالوورز او د دې د خلک د چې ژوندې دی بالکل ټیک دی نو دا سه ویډیو چې دی همیشه سو وخت بعد چې دی کنفرمیشن راځي.
ډاکټر الله نظر مرګ او ژوند د بلوچ وسلواله پاره څومره اړینه ده څومره ضروري ده؟
ګوره د بلوچ قوم د پاره خو عمومي دغه خبرې کوي نو ښتا مګر پرټیکولرلی خاص کر خصوصي طور دغه ګروپ د پاره ډیر دغه دی بلوچ لیبریشن فرنٹ چې دی چیرې چیرې ایکټیو دی د اوران پورا مکران دغه کړی دی ګوره دا دا ځایو کې او خوزدار پورې نو خبره دا دی چې دا دا ځایو کې کم ایکټیو دی نو دا ډیر زیات دا خلک هغه دغه کوي او که دا خلک چې دا د جنگي خلک دي که هغوی دا خبر سي او دا یقین دانی ورته وسي چې هغه اوس په دا دنیا کې نشته هغه مړه دی نو ډیر لوی فرق پرې وسي.
په اوس وخت کې د اوسني حکومت لخوا ډاکټر مالک صاحب هم داسې رپورټونه و چې د برمداغ بکچي سره او نورو بلوچو چې مخکې مشران دي د ناراضه بلوچ له هغوی سره ملاقاتونه کړي وه او خبرې اترې روانې وې. په داسې وخت کې د ډاکټر له نظر ویډیو راتلل آیا هغه خبرې اترې به ناکامه نه سي؟ هغه باندې به څه اثر ولویږي کنه؟
یو ډیبیټ ضرور بیسټ شروع سي. اول هغه کم خلک د ډاکټر له نظر خلک وې هغوی چې دا اعتراض کوله برمداغ بکچي باندې خان افکلات باندې هغه څه کمزور وو ولې هغه کنفیوژن په دغه کې اوس که دا دغه رالی نو ډیر زیات مضبوطی به دغه بحث شروع کیږي چې دا خلق څه کوي نو ضرور دا د خلاف چې دی ارګومنټس او دغه ورکی دوی یو دلیل ورکی چې دا ډیر غلط کار روان دی دوی خو د قوم چې دی غداران دی دا به اوس ډیر شروع سي او کم خلق چې دا نیګوسیشن کوي د ګورنمنټ سره هغه به دلیل چې دی لس کمزور پاتې شي.
د بلوچ بلتون پالی مشر ډاکټر الله نظر بلوچ د ویډیو په اړه مو د بلوچستان له خبریال شهزاده ذوالفقار سره د خدای نور ناصر مرکه اوریده. افغاني او غربي سرچینې وایي د سیمې یو شمېر هیوادونو هڅه پیل کړې چې د افغانستان بیا د پاکستان له لارې له طالبانو سره د سولې خبرو ته راضي کړي. د افغان حکومت یوې سرچینې د نوم نه ښودو په شرط پرون وویل د سیمې یو شمېر هیوادونو استازو د افغان حکومت د قومي سلامتیا له سلاحکار حنیف اتمر سره لیدلي او ورته یې وړاندیز کړی چې ولسمشر اشرف غني دې په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کنفرانس کې برخه اخیستو ته چمتو کړي. د ملي امنیت سلاحکار ویاند وایي حنیف اتمر بهرنیو استازو ته ویلي چې د حقاني شبکې په ګډون وسلوالې ډلې لا هم په پاکستان کې پټنځایونه او روزنځایونه لري. احمد شیبر معلومات راکوي.
د یو شمېر هیوادو استازیو په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار سره د پنجشنبې په ورځ خبرې وکړې. په حکومت کې دننه یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهرنیان هڅه کوي چې د افغانستان حکومت له پاکستان سره خبرو ته وهڅوي. دې سرچینې څرګنده کړه چې په کابل کې د چین سفیر له حنیف اتمر څخه غوښتي دي چې ولسمشر اشرف غني وهڅوي څو د آسیا زړه په کنفرانس کې چې د راتلونکي میلادي میاشتې په اوومه او اتمه په اسلام آباد کې جوړیږي برخه واخلي او له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د ملي امنیت د شورا ویاند تواب غورزنګ له حنیف اتمر سره د چین، ایران او ترکیې د سفیرانو د لیدنې کتنې تایید وکړ او ویې ویل چې ښاغلی اتمر د ترکیې له سفیر سره د خبرو پر مهال هغه ته وویل چې لا هم د حقانی تروریستي شبکه او د کوټې شورا په پاکستان کې حضور لري او تجهیز کیږي، نو تر څو چې اسلام آباد په دې برخه کې عملي لاس په کار نشي افغانستان له پاکستان سره د خبرو لپاره څه نه لري. تواب غورزنګ د ترکیې د سفیر د وړاندیز په اړه وویل په دې لیدنه کتنه کې د ترکیې سفیر څرګنده کړه چې هېواد یې د افغانستان د دولت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره درې اړخیزه کوربتوب ته چمتو ده. تواب غورزنګ زیاته کړه چې د ملي امنیت سلاحکار په دې باور دی چې تر هغو سولې ته رسېدل ګرانه دي چې وسلوال مخالفان د تروریزم له لارې د خپل سیاسي هدف د ترلاسه کولو هڅې کوي. د چین له سفیر سره د حنیف اتمر د خبرو په اړه د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي دي چې دواړو لوریو د امنیت په برخه کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړي کولو، د سولې په بهیر او د آسیا زړه کنفرانس په اړه خبرې کړې دي. د یو شمېر راپورونو له مخې پاکستان غواړي د کابل او د افغان حکومت د مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره نوي وړاندیزونه وکړي. یوې دولتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل پاکستان څو ځله کوشش وکړ چې یو پوځي پلاوی کابل ته د خبرو لپاره واستوي خو افغان حکومت دلچسپي ښکاره نه کړه. د همدې منبع په باور د پاکستان لوی درسي جنرال راحیل شریف چې په روسیو کې امریکا ته ولاړ، د امریکا تر سفر مخکې غوښتل کابل ته راشي خو د افغانستان حکومت د هغه دا وړاندیز ونه مانه. د پاکستان له چارو سره آشنا د سیاسي چارو څېړونکی خوشحال خلیل وایي چې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته پکار ده چې د دې پر ځای چې پر افغان حکومت فشار راولي پاکستان دې تر فشار لاندې ونیسي.
په دې وخت کې خو پکار دا و چې نړۍ په پاکستان باندې فشار راوړي چې دغه هیوادونه دغه سفیران به د اول حال ته لاړشي، خو که بیا هم په افغانستان باندې زیات فشارونه راوړي نو افغانستان خو پاکستان ته خپلې مشخصې غوښتنې لري. هغې خوانه د تروریستان ته اجازه نه ورکوي، پناهګاوې دې لري کې
بل لور ته یوې لویدیځې سرچینې ویلي دي چې پاکستان غواړي څو د آسیا زړه په کنفرانس کې د افغان حکومت او مخالفو وسلوالو ترمنځ د سولې پر خبرو موافقه وشي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اونیز خبرونه جمهوریت خو به وروسته در خبره کړو، په راتلونکي غړې کې روښانه مستقبل اونیز خبرونه درته لرو. په داسې حال کې چې د پاکستان سینټ پر وفاقي حکومت د لګکیو خوندي ساتلو لپاره د قوانین جوړولو غږ کړی، د هغه هیواد احمدیانو استازي وایي په پاکستان کې له سختو حالاتو سره مخامخ دي. په لندن کې د احمدیانو مرکزی دفتر ویاند فرید احمد وایي له 1940 زیږیز کال راهیسې په پاکستان کې تر 2500 زیات احمدیان وژل شوي دي. دی وایي په پنجاب او سند کې احمدیان ځورول کیږي. د ده په خبره د احمدیانو په نښه کولو تر ټولو لوی لامل د پاکستان قوانین دي. خو د پاکستان وفاقي حکومت ویاند پرویز رشید وایي احمدیان د هغه هیواد نور وګړو په څیر دي او دولت یا ریاست یې ساتنه کوي. ګلایاز معلومات راکوي.
که څه هم د پاکستان حکومت په وار وار د مذهبي لګکیو د حقونو خوندي ساتلو اداوې کوي، خو په هغه هیواد کې اقلیتونه او په ځانګړې توګه احمدیان تر ټولو زیات زورول کیږي. د بشري حقونو او د سیاسي ازادۍ نړیوالې فریډم هاوس ادارې د شمیرو تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 6 میلیون احمدیان میشتي. په دې رستو کې د پنجاب صوبې په جهلم کې د احمدیانو یوې کارخانې ته اور ورتکړل شو. د دې نه وړاندې هم په دغه صوبه کې پر احمدیانو بریدونه شوي ول. په لندن کې د احمدیانو د مرکزی دفتر ویاند فرید احمد له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې په پاکستان کې احمدیان ډېر په سختو حالاتو کې ژوند کوي. د دوی په خبره په هغه هیواد کې په څه ناسو ډول احمدیان په نښه کېږي، کله د توهیني رسالت په نامه او کله نورې پلمې ورته جوړول کېږي. د زیات کړه.
هر علاقے میں اور پاکستان کے تھرو آؤٹ پنجاب میں سندھ میں ہر جگہ
پرٹول پاکستان کے پر ہر سیما کے اور پزانگڑے توگا پنجاب اور سندھ صوبوں کے ڈیر زیات مشکلات تھی. ددی تر ٹول الو وجہ دادا چھ د ہیواد آئین او قوانین د احمدیانو پر ضد تھی. ہم دغ وجہ دا چھ مذہبی سغداری زدا پلم کوی چھ حکومت دغ قوانین نہ عملی کوی نو دوی بی کئی او د احمدیانو لپاره ډیر مشکل حالات تھی.
کافی مشکل حالات ہیں احمدیوں کے لیے بھی.
قسم دا پاکستان دا آزادی رستو یو شمیر احمدیان پا لوڑ سوکو گمال شوی ول خو پا نول سبا سالور اویائم کال کے پا آئین کی دا دویم ترمیم لاندی احمدیان غیر مسلم و گرزول شول. فرید احمد پا دی اڑاوائی چی دا نول سبا سالور اویائم او بیا پا زنگڑی توگا نول سبا سالور اتیائم را رستو تر دو نیم سو نزیات احمدیان پا دی خبر وجل شوی دی چی دوی زانتا مسلمانان وائی. پر احمدیانو تر ټولو لوی برید په 2010 کال کې په لاهور کې شوی وو چې پکې شپږ اتیا احمدیان وژل شوي ول. فرید احمد زیاته کړه چې د پاکستان په قوانینو کې احمدیانو سره زیاتې شوی او باید توپیر ختم کړل شي. خو د پاکستان حکومت مرکزی وین پرویز رشید له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د احمدیانو د حقونو خوندي ساتلو لپاره هر ممکن ګامونه پورته کړي دي. نوموړي ویل چې د جهلم د پیښې ذمہوار کسان نیول شوي دي. د احمدیانو د غوښتنو په اړه پرویز رشید وی
احمدی جو پاکستان کے شهري هي اور اتنے ہی اچھے پاکستانی
احمدیان دا پاکستان وګړي دي. دوی هم هغه شان ش پاکستانیان دي چې څه ډول نور دي او د پاکستانیو په حیث د هغوی خپل عقیده ده. د هغوی له عقیدې سره څوک اتفاق کولای سي او څوک مخالفت کولای سي، خو ریاست د عقیدې پر بنیاد نه بلکې د خپل وګړي په توګه مکمل تحفظ ورکوي او په دې معاملې کې هم احمدیانو ته مکمل تحفظ ورکړي.
اس معاملې میں بھی ریاست نے مکمل تحفظ دیا.
پرویز رشید هم ویل چې ریاست د مذهب په نامه فیصله نه کوي، بلکې د مذهبي چارو پوها ڈاکٹر قبلہ ایاز وای چې په ریاستی کچا احمدیانو ته حقوق ورکړل شوی دي، خو په ټولنه کې داسې عناصر موجود دي چې پر دوی بریدونه کوي. ڈاکٹر قبلہ ایاز زیاته کړه
ریاست خو چې کوم د آئین تحت د دوی حقوق دي هغه کوي، لکه تاسو ته قیادیږي دلته په خیبر پختونخوا کې به د صوبایي اسمبلی یو ممبر هم قادیانی احمدی براتله چې هغه باقاعده ځان اعلان کړی و چې زه د احمدیانو سره تعلق لرم. نو د ریاست طرف نه خو ښکاره ده چې د آئین پابندی به ضروري، خو دې کې شک نشته چې زمون جنا تولگی دا سی دی او خلق دا سی دی چا غوی بے اقلیتونو سره خو سلوک نہ کئی او بالخصوص تے احمدیانو سره، حالانکہ آئین چ کوم حق ور کڑے دینو باید چ مونگا حق دی ور.
ڈاکٹر قبلہ ایاز دا ہم ویل چے ریاست باید دا احمدیانو د حقونو لپاره نور گامو نه پور تکڑی. بلی خواته دا احمدیانو د مرکزی دفتر ویان فرید احمد وای چ پ میڈیا کی دا احمدیانو پر ضد پروپیگنڈے لوجی د دوی د فرقی خلق زپل کی گیاو باید د دې مخنیوی وشی.
د پختنو پ کور کلی
خار او خاور کے
سروان دی
وائس آف امریکا جی و ریڈیو
یہ جواب درکئی
وگور تو بنی سی
ہر مقام دشپگو نہ دشپی تر دولسو
او ہر سحر شپگو نہ تر سحر نہ بجو پورے
انٹرنیٹ
www.divareadio.com.
اوریدونکو دامو د ډیوا راډیو خبرتیا واورید. د محل تاسو مشال راډیو ته غوږی یاست او زموږ غږ په منځلنی څپه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. یو خبر دادی له کراچۍ راغلی خبر دادی چې د متحده قومي موومنټ پر زنغړو باندې مقدمه درج شوې ده. دا مقدمه ولې درج شوې ده د دې پوښتنې د ځواب لپاره را سره له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال ریاض موساخیل د ټلیفون په کرخه دی. کله راته وې دا څه کیسه ده، مقدمه ولې درج شوه، د چا خلاف درج شوې ده؟
جی پامیر ساحل، دا پرون چې کومه یو ریلی یا یو جلوس اوخته شو د متحده قومي موومنٹ د طرفه او دوی یو خو چې کوم کراچۍ کې کوم اپریشن روان دي کوم کسان نیولې کیږي، نو په دغه باندې هم د دې تحفظات او اندېښنې وي. د دې وینا وجه یو خو کوم د 15 دسمبر باندې وټونه را روان دي بلدیاتي، نو ام کیو ام د هغې نه د منیکولو لپاره رینجر یا حکومت چې کوم دنو هغه دا قسمه کارونه کوي چې د دې کسان نیسي. او تیرو دو کالو راسه په روانو کاروایانو کې 15000 کسان نیول شوی، د غرنګ په مختلف مقابلو کې ځنې دي مرګري وجل شوی دي، ځنې تکید اورول شوی دي. بیا چې کله دا جلوس چې کله د لیاقت آباد نمبر 10 نه وو ته د غرنګ د خانې د ګورو مندر نه تیرې دو دا چې مزارکایت تور سه دو، نو دی مختلف ټولګو په شکل کې په گاډو کې په موټر سایکل روانو. بیا په سولجر بازار کې د دې خلاف چې کوم سولجر بازار ثانه دا کې مقدمه درج 140 کسان په هغه کې ټاکل شوی دی. دې کسانو مختلف قسمه دفې باندې مقدمو کې لګیدلې دي. په دې کې خو د دفع یو سلسله سلويخ د لاندې چونګي په جلسه جلوس باندې د سرور کسانو زیات را جمع کېدو باندې پابندي نه وچی. په دې کې دغه
الته په کراچۍ کې دا پابندي د وسم
جی یو خدا بیا دادا چې انتظامی دی د جلوس اجازت نه دی ورکړي. د دې نه علاوه دوی باندې د سړکونو بندولو د لوډ سپیکر د اکټ د غلط استعمال د رنگ ور سره بیا خلک يرول او خلکو له په یو طریقې سره دړکه ورکول د هغې کاروبارونه بندول. نو دا ټول د فی پاغي کې لګیدلې دي. په دغه کسانو کې د یو کم د ام کیو ام چې کم مشران دي حیدر عباس رضوی دی فاروق ستار دی وسیم اختر نسرین جلیل پکې محمد حسین او دغه رنگ نور لس کسان چې کوم دین هغه پدې کې ښکارا چې کوم ملزمان دین هغه ټاکل شوی دي. او دین علاوه تر 2000 پورې چې کوم دین معلومه کسان هم په دغه مقدمه کې شامل دي. جی
سین 2000 پورې نامعلوم کسان هلته لدی. سره سره د پاکستان حکومت د برېښنایي رسنیو انتظام ادارې په امارات هم ویلي ول چې دغه ام کیو ام ګوند د مشر الطاف حسین په اړه به هم خبرونه نه خپروي. یعنی مختلف قسم بندیزونه په دغه ډلې باندې لګول شوی دي.
جی بالکل همداسې دا. په دغه لړ کې خو د لاهور های کورټ فیصله هم دا مختلف عدالتونو نه چې کوم دینو د ایم کیو ایم چې کوم مشر دی الطاف حسین نو هغه اشتهاري او هغه مخرور هم ګرځول شوی دی. او په ښکاره ټکو کې ویل شوی دی چې خصوصا د الطاف حسین تقریرونه چې کوم دی هغه چونکې په ټلیفون باندې د لندن نه خطاب کولو دلته کې به په ټي وي باندې هغه براه راست چلېدو. نو د هغې وروسته بیا د عدالتي احکاماتو په رڼا کې ټیم راځي کوم د ریګولیټری اداره د مطبوعاتو یا د ټي وي چینلو هغه بیا پابندي لګولې ده چې دغه رنگ به سکه سم تقریر د الطاف حسین هغه به نه خپروي. او نور هم چې کوم د ایم کیو ایم د طرفه چونکی هغه باندې داسې تورونه چې دي د ملک د ویشلو یا د ملک د ټوټې کولو یا په ملک د نفرت خورولو کوشش کوي نو په دغه وجه
باندې بندیزونه
لري. جی
سید ډیر زیاته مننه. ریاض مساخیل د مشال رادیو خبریال را سره د ټلیفون په کرخو.
زیم ناس زالا جانان یو تصور کی جوڑا ہو ما کل استر گے تو رو ما کل شنڈی سرے روزگار.
د فیاض خیشکی په غږ مو دا غزل اوریده. اوس هم په پیښور کې د سهار 9:30 او په کابل کې 9 بجې شوې. د خبرونو لنډیز. په بنو کې د جمعیت علما اسلام فی پر یو مشر اکرم خان دورانی تر بمی حملې وروسته د ګوند نن په ټول پاکستان کې د احتجاجي مظاهرو کولو اعلان کړی دی. تیره ورځ پر د اکرم خان دورانی پر قافلې له بنو سره نږدې بمی د ریموټ کنټرول بمی برید وشو چې پکې دوه روغتیایي کارکوونکي ووژل شول او درې ژوبل شول. د برید پړه چانه د منلې. د بلوچستان بلتالپالې وسلوالې ډلې مشر ډاکټر لانظر بلوچ یوه ویډیو خپره شوې چې پکې نوموړی وایي خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. تیره ورځ رسنیو ته پاستول شوې ویډیو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ مشر ډاکټر لانظر بلوچ ناست ښودل شوی او وایي د حکومت هغه پروپاګندې ناسمې دي چې ګواکې دی ووژل شوی و. د پاکستان حکومت ته دې ویډیو په اړه لاس نه دي ویلي. د پاکستان مذهبي لږکیو احمدیانو استازي وایي په هغه هیواد کې احمدیان له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. په لندن کې د احمدیانو مرکزي ویاند فرید احمد تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل په پاکستان کې د احمدیانو زورولو او پنخه کولو تر ټولو لوی لامل د هغه هیواد آئین او قوانین دي. خو د پاکستان وفاقي حکومت ویاند پرویز رشید له مشال راډیو سره په خبرو کې دا تور رد کړ چې ګواکې د پاکستان قوانین امتیازي دي. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی وایي د یو شمېر امنیتي چارواکو له دندو ګوښه کول به د ولایت امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. دانشی دا خبره تیر ماښام له مشال راډیو سره په دې تناظر کې وکړه چې ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت ریاست هغه کارکوونکي له دندو لرې کړل چې په کندوز ښار د وسلوالو د برید په برخه کې بې غوري کړې وه. ملګري ملتونه وایي هر کال له افغانستان د 28 اربع ډالرو هیروئین بالکان هیوادونو او لویدیځې اروپا ته خاچاخېږي. روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي لا هم په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د جنګېدو په برخه کې د امریکا په مشرۍ له ائتلاف سره همکاري ته ژمن دی. پوتین دا هم وایي چې فکر کوي د ترکیې مشرتابه قصدن دوه اړخیزه اړیکې د بندې کوڅې لوري ته بیایي. اوس هم ورځو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریالې رابعې اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي د پاکستان چیف جسټس انور زهیر جمالی اولس فوري او ارزان انصاف رسولو په اړه ویلي دي چې ادارې د خپلې کارکردګۍ کې بهتري راولي او غریب اولس ته د زر انصاف ورکړی شي. ادارې وایي د سپریم کورټ چیف جسټس خبرې اگرچه عدلیه او محتسب ادارو په اړه وي، خو د غریب او د منځنۍ طبقې نه تعلق لرونکو خلکو کار د امروزه په بنیاد د عدالتونو نه علاوه نورو سرکاري ادارو سره هم وي، نو د دې نورو سرکاري ادارو کارکردګۍ د ټولو زیاته ښه جوړول ضروري ده. ادارې زیاتوي که سرکاري ادارې خپل کار خطوګه سر در سوین اولس په عدالتونو او محتسب ادارو پورې نسی. د ادارې په وینا د پاکستان اولس په عام توګه د تاڼو او پټواریانو نه مجبور وي. یو کار چې په 100 غنټو کې کېدې شي هغې لپاره غریب اولس زمیاشتو چکرې وهي او د هغې سختې خبرې هم برداشت کوي. ادارې اخیرې کلي کې باید چې د پاکستان حکومت د چیف جسټس د خبرو په رڼا کې دې اړخ ته هم توجه ورکړي او د عام اولس مشکلات او پریشانیانې لرې کړي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کلي کې زلزله او د سیلاب نه متاثره ضلع د چترال د لرې پرتو سیمو اولس د حکومتي د نه ترلاسه کولو په اړه احتجاج کړی دی. ادارې لیکي چې د چترال سیلې د اولس مظاهرو نه دا ظاهریږي چې د چترال اولس د حکومتي ادارو نه شکایت دي. ادارې زیاتوي کال 1991 کې هم داسې حالات وو او د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو په خصوصي هدایاتو د هوایي پوسټ په ذریعه د چترال لرې پرتو سیمو ته امداد رسول شوی وو. نو اوس د واورې ورېدو له کبله یو وار بیا د داسې امدادي اپریشن ضرورت دی. ادارې وایي د وزیر اعظم د هدایاتو باوجود دوی ته امداد نه دی رسول شوی او دا خلک مجبور شول چې د احتجاج د لارې د حکومت توجه ترلاسه کړي. درې اخیره کلي کې امید پکار دی چې وفاقي او صوبایي حکومت دواړه به د چترال د اولس د غوښتنو او د محرومیانو ازالې لپاره متعلقه چارواکو ته هدایات جاری کوي او په اعلی ترین سطح په امداد رسول یقیني جوړوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. رویټرز خبری اژانس په بلوچستان کې د یوې بلتونپالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ هغې ویډیو په اړه لیکنه خپره کړې چې پکې د یادې ډلې مشر ډاکټر لانظر ښودل شوی دی. د پاکستان حکومت داوا کړې وه چې نوموړی وژل شوی دی. بلخوا اژانس فرانس پریس په افغانستان کې د بې پولې ډاکترانو پر روغتون د حملې پلټنو په اړه د امریکایي پوځ او دې سازمان غبرګونونه څېړلي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحه امیرزاده اوروي.
رویټرز خبری ایجنسی کې په پاکستان کې بلوچ بیلتون پالو د زیارت په ورځ یو ویډیو خپره کړې چې پکې د ډلې مشر الله نظر ژوندی او د یاغیتوب په مشرۍ ښودل شوی دی. پاکستان باور لري چې د اګست په میاشت کې الله نظر په یوه چاپه کې وژلی دی. ایجنسی کې په بلوچستان کې ناامن حالات د چین او پاکستان د شپږ څلوېښت بلیون ډالرو اقتصادي راهداري پروژې لپاره یو ګواښ دی. د دغه پروژې لاره د صوبې له گوادر سیمې نه شروع کیږي. د اژانس په خبره د بلوچ بیلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ لخوا د خپرې شوې ویډیو د تاریخ تصدیق په ازادانه توګه نشي کېدی، خو د ډلې ویان میران بلوچ ویلي دي چې ویډیو په نومبر میاشت کې په بلوچستان کې جوړه شوې ده. په ویډیو کې الله نظر وایي چې د څه مودې راهیسې حکومت د هغه د مرګ په هکله پروپاګنډا کوي. دی وایي دا صفه دروغ دي. په ویډیو کې د ژمنه کوي چې جګړې ته به دوام ورکوي. بلوچ لیبریشن فرنٹ نومې بیلتون پاله ډله په بلوچستان صوبه کې تقریبا د تیرو لسو کالو راهیسې د حکومتي ځواکونو خلاف جنګیږي. اژانس د صوبې د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټي له خولې وایي چې ویډیو یې نه ده کتلې، نو ځکه پرې څه نشي ویلی. په ستمبر میاشت کې بوکټي ویلي وو چې د حکومت په باور الله نظر په اګست کې په آوران سیمه کې په پوځي کاروایی کې وژل شوی دی. بلخوا اے ایف پی خبری ایجنسی کی په افغانستان کې د بې پولې ډاکټرانو په هسپتال د امریکایي حملې په اړه د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنې په هکله وروسته تر هغې فشار سیوا شو کله چې پوز د شوې غلطۍ تفصیل ورکړ، خدای په ډاګه نه کړه چې آیا د پیښې به ځانګړې پلټنې کیږي که څنګه. ایجنس وایي د بې پولې ډاکټرانو سازمان یا ایم ایس ایف د شروع په ورځ له هغې وروسته په پوز تنقید وکړ او د هغوی لاپروایي وبلله کله چې په افغانستان کې امریکایي کمانډر وویل د اکتوبر په درېیمه نیټه په کندوز کې پر هسپتال حمله د یوې انسانی غلطی لامله وشوا. له دغه چاپې وروسته دغه هسپتال وتړل شو. په حمله کې دیرش کسان وژل شوي وو. جنرال جان کیمبل د شورو په ورځ په کابل کې د نیټو په مرکزی دفتر کې د خبری کانفرنس په وخت د پیښې نیمه ذمهواري د امریکایي ځواکونو په ستړیوالي واچوله چې په کندوز کې د پنځو ورځو راهیسې د طالبانو خلاف په جګړه بوخت وو. خو نوموړي زیاته کړه چې شوې غلطي د پروسې او د سازمان د ناکامۍ له امله نوره زیاته شوه. نوموړي وویل چې د پیښې ذمهوار کسان یې معطل کړي دي، خو نور وضاحت یې ورنه کړ. اژانس ایم ایس ایف د مشر کریسټوفر سټوکس تخلیلي کې د غلطیانو په هکله له وضاحت ښکاره شوه چې دا د امریکایي ځواکونو لاپروایي وه او د جنګ د اصولو سرغړونه وه. بلخوا د بشري حقونو د سار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د پیښې د ځانګړو پلټنو غوښتنه کړې ده او وایي چې اوس هم څو پوښتنې په ځای پاتې دي چې آیا امریکایي زیانو په کسته او کو په بی احتیاطۍ سره هسپتال په نخه کړ.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د بی پولی ډاکټرانو نړیوال ادارې یو ځل بیا په کندوز کې پر روغتون د بمبارۍ په اړه د بې طرفه پلټنو غوښتنه کړې. هلته د بشري حقونو څار نړیوال ادارې هم د داسې خپلواکو او پراخو څېړنو غوښتنه کړې چې یو شمیر جدي پوښتنو ته ځواب پیدا کړي. د ادارو پر داسې مهال د تحقیقاتو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر ویلي د اکتوبر په میاشت کې د کندوز پر روغتون په بمباري یوه انساني تېروتنه وه. په هغه برید کې دیرش کسان وژل شوی ول چې پکې روغتیایي کارکوونکي هم شامل ول. تفصیل فرشته جلالزی راکوي.
په کندو ښار کې د بېسرحده ډاکترانو پر روغتون د حمله په اړه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان تر څرګندونو وروسته چې دا حمله یې انساني تېروتنه بللې وه، نړیوال غبرګونونه زیات شوي دي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورو بشري مرستندویه ادارو د دې پېښې په اړه د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې ده. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان ویلي دې پوښتنې ته باید ځواب پیدا سي چې آیا حمله کوونکي خبر وو چې دا روغتون دی، آیا دا کار د بېغورۍ له مخې شوی دی. دې سازمان ویلي په کندو ښار کې د بېسرحده ډاکترانو پر روغتون د حملې په اړه باید څېړنې وشي، ځکه ښایي دا یو ډول جنګي جنایت وي. د بېسرحده ډاکترانو نړیوالې ادارې د امریکا پر پوځ تور لګولی چې په کندوز کې پر روغتون په حمله کې جدي بېغوري کړې ده. د دې نړیوال سازمان اداري مشر جیسن کان له نیویارک رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د دوی پر روغتون د حملې په اړه باید خپلواکې څېړنې وشي. دا زموږ لپاره ډېره وحشتناکه ده چې دوی پر داسې ځای حملې کړې چې نه یې پېژني. د حملې پر مهال د ملکي او پوځي اهدافو ترمنځ فرق نه کول زموږ په باور یو ستر غفلت دی. موږ فکر کوو چې په دې اړه باید خپلواکې څېړنې وشي، داسې چې په دې لانجه کې ښکېل لوري لکه د امریکا حکومت نه وي پکې شامل. موږ یو وار بیا د خپلواکو څېړنو په کندو ښار کې پر روغتون په حمله کې د بېسرحده ډاکترانو د نړیوالې ادارې د کارکوونکو او هلته د موجودو ناروغانو په ګډون دیرش تنه ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شول. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان د چهارشنبې په ورځ د کندوز پیښه انساني تېروتنه وبلله او د یو شمېر امریکایي پوځیانو دندې وځنډول شوې. د کندوز سرپرست والي حمدالله دانشي پرون په دې اړه په خبرو کې یو بیا ټینګار وکړ چې وسلوالو طالبانو د کندوز ښار تر نیولو وروسته په ملکي ځایونو کې پناه اخیستې وه.
په
طالبان از
شفاخانه، مسجد. دوی وسوالو طالبانو له روختونو، جمعتو، مدرسو، شونځو او د خلکو له کورونو د سنگر په توګه کار اخیستې دي. په کندوز کې د جګړې پر مهال پر دې روختون امریکایي ځواکونو په اغلب ګمان د وسوالو طالبانو د موجودیت لامله حمله کړې ده. د امریکا پوځ تر اوسه په کندوز کې پر روختون د خپلواکو چړونو تر سره کېدل رد کړي. د بیسرحد ډاکټرانو نړیوال سازمان د حقایقو د موندلو له نړیوال کمیسیون په دې اړه د خپلواکو تحقیقات غوښتنه کړې. د بیسرحد ډاکټرانو سازمان ویلي چې په دې اړه د افغانستان او امریکا د حکومتونو اجازې ته منتظر دي، خو تر اوسه یو هیواد هم له دې خبرې سره موافقه نه ده کړې.
دا مشال ریډیو ده.
ټایم مجلې په 2008 زیږدیز کال کې د هند پر ممبئی ښار د وسلوالو برید په اړه لیکنه خپره کړې. هغه کال د وسلوالو یوې ډلې په ممبئی کې پر یو شمېر ځایونو برید وکړ او له یو نیم سل څخه زیات کسان یې ووژل. ټایم مجلې و کال مخکې دې شوې برید ته بیا کتنه کړې. ټایم مجله لیکي د هند ممبئی ښار لپاره وسلوالې حملې نوې نه دي. د 1990 زیږدیز لسیزې له پیل راهیسې په هغه ښار کې له لس څخه زیات بریدونه شوي دي. مجله وایي د ولسي ترانسپورټ او ګڼې ګوڼې په ځایونو کې بمي چاودنې شوي وې، خو د هند کاروباري پلازمینه یو داسې جذبه لري چې ورته د ممبئی روحیه ویل کیږي. هر ځل تر برید وروسته د دې روحیې له کبله ښار بیا پاڅېدلی او له دې ورانیو او ویجاړیو یې لرې سفر پیل کړی دی. په لیکنه کې راغلی، البته د 2008 زیږدیز کال د نومبر پر 26 د وسلوالو یوې ډلې د ممبئی ښار پر یو شمېر سیمو حملې وکړې چې پکې له یو نیم سل څخه زیات کسان ووژل شول. دا وسلوال له عرب سمندرګي ممبئی ته ورننوتي ول. د حملو په نتیجه کې نه یوازې ممبئی ښار بلکې ټول هیواد د خپل ځان په اړه فکر پیل کړ. ټایم مجله وایي و کال آگاهو تر بریدونو وروسته دوی د مجلې پر سرمخ د هند درد په نوم لیکنه خپره کړه. په هغه لیکنه کې راغلی، تر حملې وروسته د ممبئی خلک بیا پاڅېدلی دي. دا خلک پاکستان ته غوسه ول چې په اړه یې فکر کیږي چې د برید سرچینه ده. همداراز دا خلک خپل حکومت ته هم غوسه ول. مجلې و کال مخکې لیکلي ول چې د ممبئی تر وسلوالو حملو وروسته د هغه ښار بلکې ټول هیواد وګړي فکر کوي چې په هغه ښار او هیواد کې څه بدل شوي دي او څه سم نه دي روان چې باید سم کړل شي. ټایم مجله وایي د و کال مخکې کیسه نن هم رښتیا ده. په هند کې اوس هم هغه ټولنیز او سیاسي مسالې موجودې دي چې د ممبئی بریدونو پر مهال موجودې وي. په لیکنه کې راغلي، هند اوس هم له ګاونډي پاکستان سره ښه اړیکې نه لري. په هغه هیواد کې له مسلمانانو سره سم چلند نه کیږي او د تاوتریخوالي لپاره چمتووالی اوس هم روان دی. ټایم مجله زیاتوي که له ممبئی څخه هغه بریدونه اوس په هیرېدو هم دي، خو دا ښار د روانو حالاتو په اړه هرومرو پوښتنه کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو.
له پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانې پښتنه کړې چې که د پولیو یا ګزرن ضد کمپین مخې ته د پښتنو دود او رواج خنډ دی، نو بیا پښتانه ولې خپلو بچیو ته د نورو ناروغیو مخنیوي واکسین ورکوي؟ ورسپانې په لیکنه کې په پاکستان کې د ګزرن ضد کمپین ناکامۍ لاملونه څېړلي دي چې لنډیز یې ګل ایاز وړاندې کوي.
ډان ورسپان لیکي چې په مغرب کې د صحت چارواکي په پاکستان کې امنیتي حالات، د پښتنو کلتور او د پولیو ضد مهم کې د امریکا استخباراتي ادارې د جاسوسۍ وجوهات په ګوته کوي چې په هغه هیواد کې د پولیو ضد کمپاین یې ناکامه کړی دی. په حقیقت کې د پاکستان حکومت، نړیوالې ادارې او کورنۍ رسنۍ هم دغه وجوهات بیانوي. ورسپان لیکي چې په دې کې بل متبادل نظر مخې ته نه راځي. څوک هم د پولیو ضد هلو ځلو کې د انتظامی ډانچې په اړه خبرې نه کوي. چا هم په مقامی کچه د دې پیچلې مسلې د حل کوشش نه دی کړی. د پاکستان رسنۍ هم د حکومت او یا د نړیوالو ادارو بیانونو ته ناست دي. پر دې مسله کارپوهان هم خپل کردار نه ترسره کوي او نه پرې منطقي بحثونه کوي، یوازې سازشي نظریې وړاندې کوي. ورسپان لیکي کچري د پښتنو ثقافت د پولیو ضد کمپاین په لاره کې خنډ وي، نو بیا ولې پښتانه د نورو ناروغو واکسین خپل ماشومانو ته ورکوي؟ ورسپان پښتنه راپورته کوي کچري د اسامه بن لادن د وژلو لپاره جالي واکسین کمپاین د دې ذمہوار دی، نو بیا ولې د دې نه وړاندې د پولیو ضد کمپاین کامیاب نه و؟ ورسپان لیکي هغه څوک چې د پولیو ضد د واکسین کمپاین خلاف دي باید په بحثونو کې برخه واخلي. د ولسی اړیکو یوه نظریه دا ده چې په بحرانونو کې خلک د هر څه ذمہواري د کورنۍ محرکاتو پر ځای په بهرني قوتونو اچوي. خلک د خپلو ناکامو او پیښو ذمہوار نور خلک ګرځوي او دا هر څه د پولیو ضد کمپاین کې مخې ته راغلي دي. ورسپان لیکي په پاکستان کې حکومت، نړیواله مرستندوی ادارې او میډیا د ګډو کوششونو په نتیجه کې د پولیو ضد کمپاین کامیابېدای شي.
د ګلایاز نومه د مقالې مهمه برخه اوریدې. اوس هم د اسحاق خان په غږ درته د هغه تازه سندره خبرو.
مدکیږي په مزلیم مسافر يم او مدکیږي په مزلیم مسافر يم چخلیم مسافر يم بلتا يم روایم مسافر يم بلتا يم روایم مسافر يم مړ حساب ژوند نه يم مسافر يم مړ حساب ژوند نه يم مسافر يم مدکیږي په مزلیم مسافر
اسحاق خان په غږ مستندر اوریده. د مومندو د سکولونو استادانو د دوی ترقې نه کېدو په غبرګون د روان میاشتې له دیرشمې نیټې څخه د احتجاج پیلولو اعلان کړی دی. د استادانو مشال راډیو ته ویل له درو کلونو راهیسې هیڅ ترقي نه کیږي او پر خپلو پخوانیو مرتبو یا عهدو کار کوي. دوی وایي د احتجاج په توګه به کار پرېږدي او یوه اونۍ وروسته به سکولونه هم تړي. تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
د محمد ایجنسی د سرکاري سکولونو هغه استادان چې لا هم د ترقیانو نه محروم دي وای چې په راتلونکي میاشت کې به هغوی تر د یوې هفتې پورې سکولونو ته نه ځي او وروستو که بیا هم د هغوی د ترقۍ مسله هواره نه شوه نو سکولونو ته به جرندې اچوي. د دغه استادانو د دریو کلونو نه زیات وخت وړاندې د ترقۍ اعلانونه خوشي وو خو دوی وای چې لا هم هغه ترقیانو دوی ته نه دي ورکړل شوي. کریم خان استاد په سبحان خوړ های سکول کې ماشومانو ته سبق خای او وای
چې تقریبا 300 استادان چې ونو هغه مخکینو گریډونو ته بیټ شو هغه ډېر پریور شو او د دې سره زمونږ د پاتې د ټولو استادانو دا تقریبا 15,000 استادان دي چې ډېر ټولې طرقې لارې چې نو بندې دي.
نو دغه استادان څومره په مشکل سره ډیوټي کوي. ملک دین د غازی بیګ بره محمد جنسی د یو سکول استاد دی او وی ویل
زمونږ استادان او په بره محمد کې د سې ډیوټي کوي چې په ملیشیا په کیمپ کې کوي چې ملکارم ټول ډیوټي شوی دي ګره بیا سار خپل ډیوټي لري ډېر د مشکلاتو سره ډیوټي کوي. کله تا وای تاسو مرکز نه وکړانې او کله وای تاسو د صوبې نه وکړانې او په دې کې زمونږ حیثیت کې ونه مانا یا دې مرکز ومني یا دې صوبه ومني نو موږ به دا غوښنه دغه مطالبه کوو.
د جماعت اسلامي ډلې د استادانو یعنی تنظیم اساتذه محمد جنسی مشر دستلی خان وای چې سرکاري ادارې استادان سبق پرې خوځو ته هم نه پرېږدي. نو هغه څنګه
موږ ته اوس دا پته نه لګي چې زما سر څوک دی؟ آرمی زما برازي زما وزټ کوي پولیټیکلي زما وزټ کوي تحصیلدار روانې چې هغه وته نه دی ریټی را نه وته چې ریټي وځي خاصدار را نه وځي چې هغه وځي بیا د ګورنر سیکشن ټو والا را نه وځي چې هغه وځي بیا د ورکور والا منیسر والا را نه وځي چې هغه وځي نورو برازي ټول اخیر استاد خو هغه خپل ټیچر ته پرې نه خوده چې هغه ټولې مرحلې ته تیرې چې اخیر کې بیا د پول کوڅه کرا خلاص کړي سر لا چې استاد باندې دونه مسلې راشي هغه بیا خپل کلاس ته ټیم ورکړي.
او ملک دین وویل چې هغوی د خپل حق غوښتو لپاره پراتلونکي عملی احتجاج کوي.
اوس موږ دا فیصله کړې ده چې موږ د 30 تاریخ نه چې نو کلاس بایکاټ کوو د 7 تاریخ پورې او کومه به دغه معنی مونږ شو نو بیا موږ د 7 تاریخ نه چې نو طالبان د
الفار کو من بس کلی بندو
بلخوا د خیبر پختونخوا د صوبې د استادانو د جولای په میاش کال 2012 کې ترقیانی شوی خو د قبایلی سیمو استادان له هم محروم دي او غواړي چې ترقیانی وشي دغه استادانو د ترقیانو لپاره سمری گورنر خیبر پختونخوا ته وړاندې شوی هم ده خو لا هم پر کوم عملی ګام نه دی اخستل شوی شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د خیبر پختونخوا چاپخانو مالکانو تنظیم له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې نور صوبو ته د کتابونو او نورو شیانو خپرولو کار ناستوي. دې خلکو تېره ورځ په پېښور کې د مظاهرې پر مهال پر حکومت تور پورې کړ چې د سکولونو کتابونو په ګډون نور شیان چاپولو لپاره پنجاب ته استوي. د چاپخانو مالکان وایي له دې کار سره به په خیبر پختونخوا کې چاپخانې وتړل شي او دوی به بېروزګاره شي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
په خیبر پختونخوا کې رچاپخانو یو تنظیم فرنټیر سپرنټر اسوسیشن یو مشر امجد علي مشال ریډیو ته وویل چې دا صبح وړاندنه غربت او ترهګرۍ ځپلې ده او بیروزګاری پکې زیاته ده او په پاکستان کې یوازې خیبر پختونخوا داسې صبح ده چې په نصابي کتاب چاپ کولو پې 19% ټیکس دی. خو له دې نه علاوه موجوده د خیبر پختونخوا حکومت د ځینو ګامونو د لاسه د صوبې زیاتره د چاپ کار اوس پنجاب صوبې ته ټیکهدارانو لځي او که چېرې دا هر څه هم داسې روان وي نو د خیبر پختونخوا خوشه سلو پورې چاپخانې به بندې شي چې ورسره به په صوبه کې نور هم بېروزګارۍ کې زیاتوالی راشي.
دې صوبه کې په کتاب باندې 17% جی ایس ټی ده او ریمینینګ درې صوبو باندې دا اگزمپټډ دی. دا به اټوماتیکلی پنجاب ته ځي بیکاز دلته کې چې کوم سہولیات دي موږ ته دلته ندی مهیا. زموږ یونټ فور د پاسټ 10 منتھس بند دي 10-12,000 ورک فورس دي بیا سب کنټریکټرز دي زموږ جی بیا لکه په زرګونو دي. دا هغه خلک دي چې د دهشتګردۍ په وجه تښتېدلي نه دي نو دې سره لکه سټیټ ټیروریزم مکوي. ډېره غریبه صوبه ده او تکلیف کې دی عوام ډېر زیات
دی. دغه چاپخانو یو بل مشر او د فرنټیر پرنټرز اسوسیشن صدر اقتدار اخونزاده وایي چې د حکومت داسې ګامونو سره به د کتابونو نرخونه 30% نور هم سیوا شي چې نه یوازې په حکومت بلکې په عام ولس به هم بوج وي.
دغه د ماشومانو ته هم کتاب نه ملاويږي که ملاوم شي 30% کتاب بګرانېږي نو ټول به سفر کیږو. موږ د دې صوبې خلک یو موږ دا کار ډېر مودې نه کو لګیا یو په خپل د پی ټی آی ورکر دو لیکن موږ نن توبه وستله نو دوی لم وړ ورک دې دا پاره چې موږ دا نن روزګار نه بیغمه شو. هلته زموږ عمران خان صاحب دی هغه وایي موږ 80% بند کارخانه او چلولې چرته دي دا د څوک ورک اداره پټونه چې کم چالو کارخانه دي 100 کارخانه تاسو بند وي لګیا اوس دوی چې دا ټینډر سیستم رااله سو 85 کارخانو نه دوی د صوبہ خیبر پختونخوا 15 کسان راوسته نور ټول اوټ کړی جی.
ولی هم په دې لړکم چې کله د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبای وزیر عطف خان سره څو څو واري د تماس نیول هڅه وکړه د هغوی د مصروفیت له وجې ورسره خبر اترې ونه شوې. بلخو د چاپخانو مالکانو د لکو کړه کچري صوبای حکومت دوی دا غوښتنه ونه منلې نو دوی به هم مجبور شي چې خپل ټول چاپخانه او کارخانه به پنجاب یا نور صوبو ته منتقل کړي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په قبایلی سیمو کې د قدرتي ناورینو ضد د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي د باړې هغه بې کوره کړل شوې کورنۍ چې خپلو کلیو ته د ستنېدو اسناد نه لري کولی شي چې د رواني میاشتې له 1.5 نیټې څخه د فارمونه ترلاسه کړي. اف ډی ایم ای وایي د وی آر اف په نوم د فارمونه په جمرود کې د شاکتس لیوي امنیتي ځواک له مرکزه ترلاسه کېدی شي. د ادارې دا هم ویلي چې که څوک دا اسناد ونه لري نو نه به ورته خوراکي مرستې ورکول کېږي او نه هم مالي. خو د باړې بې کوره کړل شوي خلک وایي ګڼ کډوال دا اسناد نه لري او حکومت دې د دې فارمونو ترلاسه کولو وخت وغځوي. فرهاد شینوار معلومات راکوي.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای لخوا په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د خیبر ایجنسۍ د باړې هغه کډوال چې تر اوسه پورې وی آر اف فارم یا د ستنېدو اسناد نه دي جوړ کړي نو باید په 1.5 نومبر یې د جمرود شاکس لیویز مرکز نه ترلاسه کړي او چې چا سره دغه اسناد نه وي نو په باړه کې به ورته بیا میاشتنی راشن نه میلاویږي او چې څوک یې جوړ کړي نو په دې اسنادو ورته د هر کورنۍ په سر د موبایل سیم للارې 10,000 روپۍ او اے ټی ایم کارډ للارې 25,000 روپۍ مالی مرستې هم ورکولی شي. اف ډی ایم ای وایي چې د باړې اکاخیل شلوبر کمبرخیل برکمبرخیل ملک دین خیل او کمرخیلو ځنې کورنیو دغه اسناد نه دي جوړ کړي او چې تر 1.5 نومبر نه پس یې په 2 هفتو کې جوړ نه کړي نو بیا باید د رجسټریشن نه خارجوي او د هر ډول اولاد نه به بی برخې وي. خو بیا د باړې د کډوالو یو مشر خیلمت شاه پریدی وایي چې دغه اسناد ترلاسه کول ډېر مهم دي، خو باید دې لپاره دې ورکړه شوې موده وغځول شي.
دا ویاری فارم خو ځکه ضروري دی چې په علاقه کې سیکورټي فورسز والا تلاشي اخلي، نو چې د سره ویاری فارم نه وي نو په کاخېلو کې هلته ډېر خلک داسې ونیول او واپس هغوی بیا مطلب چې د هغوی خلاف مقدمې چلېږي چې یاره ته د علاقې سړی نه یې. دا خو خلک غریبانان ایران دي، هغه پیسې هم نه لي، خو وایي چې ما ته د خپل علاقې اجازت نامه ملاو شي. دا یو اجازت نامه ده دغه دپاره، وی آر ایف فارم دپاره دا دی اوغځئ دل د چټ ټایم ورکي. دا د دو اوفته کار نه دی، دا د دو میاشتو کې هم دی د خلک نشي چې کم پاتې خلک دي دا نشي کولی. نو مونږ مهرباني رو کې چې مونږ دا ټایم د خلکو لپاره زیات کی، ځکه چې ډېر زیات خلک پاتې شوي دي.
یو بل مشر جاوید شاه پریدی وویل
خلک ډېر زیات پاتې دي په شو قبیله وایي چې کم نه ټایمینګ هم. نو خبره د مونږ دا ده چې یو خو داسې وکړي چې هر یو قوم لپاره د خپل خپل ټیسک جوړ کړي. زما خبره دا چې په کور دارو چې لږ ون کې موږ لا ټایم روکړی شي، ځکه چې زموږ خلک ډېر لرې لرې لوکو کې پروته دي که نه. نو کم از کم چې موږ لږ ټایم
د باړې د کډوالو د غوښتنې په حق لمو شکله د اف ډی می اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور سره خبرې وشوې. نو دوی وویل چې په ټاکل شوي وخت کې به دې ټولو کډوالو ته دغه اسناد ورکړی شي، خو که بیا کومه کورنۍ ترې پاتې شي نو نیټه به ورته وغځوي.
وی آر ایف سینٹر چې کوم نه هغه ته موږ ورو دي مبي دي سر سره دا ساين کی چې دا گورنمنت دا چې کوم هغه پته مراد ته پر حقدار شي. خپل وی آر ایف او هغه ساين کی خپل اے ٹی ایم کارت واخلي، خپل نور اسسمنت واخلي.
یاد دی ویش د روان کال د مارچ میاشتې نه د باړې د کډوالو ستنېدل پیل شوی دی او زیاتره کورنۍ خپل سیمو ته لیږل شوی دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو اوس هم درته د خبرونې په پای کې د هارون باچا یو نوې سندره در خبرو.
دا بخارو کې بزکا لو بيدما پانا پانا می وجو لمن زلا گلاب وے او زتا نرجے دما تب خلا شغلا سترگو کے ساتھ لا زد زلوم پتیارا پات کے دما آئینے باراتا ہم حیرانے دلے یو تصویروں جوڑے دما اورانے دما لیون تو میں بس ہم لگا سودا چہر چانبا پزان کے پٹے دا نورا شک نیزل تیسان رسی یارا شک نیزل تیسان رسی نورا دا سڑے ترسبا نرسی نرسی گور دا سڑے ترسوا نرسی یار عاشق نیزر تیسان رسی ہلتا
تل تیارو سرا پجنگ یما چرتا چی دل مر ہم رڑا نرسی لویا نڑے ٹولت سیم شیرا برخب کے نورد چان رسی یارا شکنے زرتا انسان رسی اور شکنے زرتا انسان رسی پورا دا سڑے تر سوان رسی